السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
دا بدر دا اصحاب په ذکر کې نن بچ د کم صحابي ز ذکر کوم دا غی نامه حضرت عاصم بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عاصم دا والد نامه ابیوا دا غوی تعلق دا بنو اجلان بن حارثه قبیله سره وو چې دا بنو زید بن مالک نومي قبیله لپاره وو. حضرت عاصم د بنو اجلان د سردار او د حضرت معان بن ابی رور و. د حضرت عاصم کنیت ابو بکر بیانیږي خو د زنو په خیال د دوی کنیت ابو عبدالله ابو عمر او ابو عمر هم دی. حضرت عاصم د درمیانه قامت لرلو او په ویښتو به هغوی نکریزې لګولې. د حضرت عاصم د زوی نامه ابوالبردا وه، د هغوی د لور نامه سهلا وه چې د هغې واده هغه حضرت عبدالرحمن بن عوف ته شوې وه، او د هغې دې واده نه بیا څلور ماشومان وو، درې زامن مان عمر او زید او یوه لور امت الرحمن صغرا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې کله د بدر طرف ته روانېده نو هغوی حضرت عاصم بن عدی د قبا او د مدینی د برنې برخې عالیه طرف ته هغوی امیر مقرر فرمایلي، او یو روایت کې دا هم راځي چې په د روح په مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عاصم د مدینی د بالای حصے عالیہ امیر مقرر کړ او واپس راغلی وو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عاصم واپس را لګلی وو، خو هغوی بیا هم د بدر په اصحابو کې شمېرل، او هغوی لپاره د مال غنیمت نه مال غنیمت کې د هغوی برخه هم مقرر کړه. په سیرت خاتم النبیین کې دغه واقعې تفصیل دا شان بیان شوی دی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی کوم چې مدینې نه چې راوته هغوی نو ځان پسې الله بن ام مکتوم د مدینې امیر مقرر کړی وو، خو چې کله دی روحه ته جغت رسېده چې مدینې نه شپږ دېرش میله په فاصله دی، نو غالبا په دغه خیال چې عبدالله یو نډه تن دی روندې بینی نشته، او د قریش د لښکر د راتګ چې کوم دا خبر دی نو دا دا غوښتنه کوي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پسې د مدینې انتظام مضبوط وي. نو هغوی ابو لبابا بن منظر د مدینه امیر مقرر کړ، واپس را ولېږل. او عبد الله بن ابی مکتوم باره کې دا حکم ورکو چې هغوی به امام الصلات وسره، خو انتظامی کار به ابو لبابا تر سره کوي. د مدینه چې کومه بالایی ابدي وه، یعنی قبا لپاره، هغوی بیل عاصم بن ابی د بیل امیر په طور باندې مقرر فرمایلی وو. حضرت عاصم د اوهر غزا کې، د خندق په غزا کې، او دین علاوه په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شریک وو. هغوی په 1500 هجري کال کې د حضرت معاویه په دور حکومت کې په مدینه کې وفات شوي وو. هوا د دې عمر 1500 کاله وو، او د ځینو خیالي چې دوی د 1600 کلو عمر کې وفات شوي وو. کله چې د حضرت عاصم د وفات وخت جوخت راغلو، نو د دوی د کور د دوی کور والاو جڑا شروع کړه. نو په دې دوی ویلي وو چې ما لپاره مه ژاړي، ځکه چې ما خو خپل عمر تیر کړو، ډېر اوږد عمر مې تیر کړو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې کله صحاباو ته د تبوک د غزا د تیاری حکم ورکړی وو، نو هغوی چې کوم مالدار خلک وو، هغوی ته د خدای پاک په لاره کې د مال او د سورلو د مهیا کولو ته یې کوم فرمایلی وو، نو په دې مختلفو خلکو د خپل خپل عزت مطابق قربانۍ کړې وې. په دغه موقع کې ابوبکر د خپل د کور ټول مان وړی وو چې 1000 درهم وو، او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت ابوبکر نه تپوس کړو چې د کور لپاره مې څه پرېښي دي. کور والاو لپاره هغوی ورته ارز وکړو چې هغوی لپاره مې خدای او د هغې رزق دی. او حضرت عمر د خپل د کور نیم مال راوړی وو، او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت عمر نه هم دا تپوس کړی وو چې آیا کور والاو لپاره مې څه پرېښي دي. نو هغوی ورته ارز کړو چې نیم مال مې هغوی لپاره پرېښی دی. نو په دغه موقع حضرت عبدالرحمن بن عوف یو سل اوخیه ورکړی وو، یو اوخیه د څلوېښتو درهمو وو. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا فرمایلی وو چې عثمان بن عفان او عبدالرحمن بن عوف په ځمکه د خدای پاک خزانو کې خزانې دي، چې د خدای پاک په د خدای پاک رضا لپاره خرچ کوي. په دغه موقع خو هم خپل کالي وړاندې کړي وو، او په دغه موقع حضرت عاصم بن ابی چې اجازه کر روان دی، هغوی اویا وس کجورې پیش کړی وي. حضور فرمایي چې په یو وس کې شپېته سا وي، او یو سا تقریبا د دونیم سیر. نو دغه شان دونیم کیلو په دغه حساب د کجورو ټول وزن په دغه لحاظ 2 سوه او 2 شپېته منه جوړېده. یو من تقریبا د پاکستان د چې کوم یونټ دي دغه مطابق سلویخ سیره جوړېږي، د نه دیش اده دیش کیلو. بهرحال حضرت عاصم په دغه موقع چې کوم د هغوی کجورې وې، هغې وړاندې کړې وو، ډېر لوی مقدار کې وړاندې کړې وې. حضرت عاصم بن ابی په هغو صحابه کې شامل وو چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د مسجد زرار د غزولو حکم ورکړی وو. د دغه واقعې تفصیل دا شان بیان شوی دی. د ابن عباس د حضرت ابن عباس روایت دی چې بنو عمرو بن عوف مسجد قبا جوړ کړی وو، او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته پیغام لیږلی وو چې تاسو راشئ او په دې کې مونږ وکړو. چې کله بنو غنم بن عوف د بنو غنم بن عوف یو څو خدای جومات ولیدو، نو هغوی وویل چې موږ هم یو جومات جوړو لکه څنګه چې بنو عمر جوړ کړی دی. نو ابو عمر فاسق وو، ډېر مخالف وو، فتنګر وو. هغه دا وایي چې تاسو یو جومات جوړ کړئ او تر خپله وسه پای وسلم جمع کړئ. نیت یې دا وو چې دا به د فتنې مرکز جوړېږي. او هغه دا وایي چې زه د روم بادشاه قیصر لزم، او هلته نه به یو لوی رومي لښکر د ځان سره راولم. او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغه ملګري د هغوی ملګري به دې ځینه بهر کړم. کله چې جومات مکمل شو، نو هغه هغوی د رسول کریم صلی الله علیه و سلم په خدمت کې حاضر شو. هغه خلک ورته وی چې مونږ دا جومات د بیمارانو د زورانو د اسره لپاره جوړ کړی دی چې هغوی زیات لرې نشي تللی لمونځ کولو له. ورسره تاسو هغوی ته دا خواسته مو کړو چې تاسو په دغه جومات کې لمونځ جمع ورکولو له تشریف راوړئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي چې زه دا وخت د سفر په تیاری کې مصروف یم، سفر په سفر روان یم، او انشاءالله چې کله مونږ واپس راشو نو بیا به پکې ځم جمع ورکړم. دا د غزوې تبوک سفر و. د غزوې تبوک نه په واپس نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د مدینې نه په فاصله یو ځای د زیون د هغې او د مدینې تر منځ د یوې ګنټې فاصله ده، هلته هغوی ایسار شوي وو. نو هلته هغوی ته د مسجد الضرار باره کې دا وحی نازله شوې چې په سوره توبه کې په قرآن کې ذکر هم شوی دی.
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. یعنی چې هغه خلک چا چې د تکلیف رسولو د کفر خورولو د مؤمنانو ترمنځ فساد جوړولو لپاره او داسې تن یو پناه ورکولو لپاره د پناه ځای مهیا کولو لپاره چې خدای او د هغه رسول سره د مخ نه په جنګ دی یو جومات جوړ کړی دی، هغوی به ضرور دا قسمونه خوري چې مونږ د ښېګڼې نه بغیر بل څه نه غواړو. خدای پاک دا گواہی ورکی چې دوی یقینا دروغجن دي. رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه موقع دین پس مالک بن داشم عمان بن ابی روح تل او له حکم ورکو چې دا مسجد ضرر دی وګرځول شي. ځینو روایتونو کې دا هم دي چې تاسو بن ابی او امر بن سکن او واشی چې حضرت حمزه شهید کړی وو او سواد بن عباس لهم رسول کریم او سواد بن عباس هم رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم دغه مقصد لپاره لیکلی وو. په شوره زرقانی کې دا هم لیکلي چې ممکن نه چې رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم مخکې دوه کسان لیکلي وو او بیا نور څلور کسان د هغې د مرستې لپاره لیکلي وو. رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم هغه هم د مسجد الضرار طرف ته تلو ارشادو فرمایلو چې هغه دی راووځي او اور دې ورته کړي. خلک وی چې دی چې کله ډېر په تیزه بنو سالم قبیلې دورو سید د مالک بن داشم قبیله ده، نو حضرت مالک بن داشم حضرت مان ته وویل چې ما لس وخت راکړه تر هغې پورې چې زه د کور نه اور راوړم. نو بیا هغوی د کور نه د کجورو اوښ خاښونه روړو اور یې ورته کړی وو او بیا هغوی د ماښام د ماسخوتن تر منځ مسجد الضرار ته پورې ورسېد او هلته لاړ. هغې ته یې ور ولګولو او هغه یې راوغورځولو. حضور فرمایي چې دا صبر خمار مخکې د حضرت مالک بن داشم داشم په بیان کې بیان کړی وه. خو بهرحال دا وخت د دې دغه جومات چې کمه جوړ کړی وه هغوی هلته موجود وو. خو د اور چې دوی ورته ولګولو نو بیا هغوی خوا دفا وتښتېده. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مدینې ته تشریف راوړل نو هغوی هغه د جومات دا ځای چې کوم دی د عاصم بن ادی له ورکول وغوښتو چې هغوی دلته خپل کور جوړ کړي. دا ډېر کم صحابي چې ذکر دی. خو عاصم بن ادی ورته وویل چې زه به دا ځای نه اخلم، معذرت یې وکړو، ځکه چې دې باره کې چې خدای پاک چې څه نازل کول هغه نازل کړی دی. یعنی دا خو یو داسې ځای کې جوړ شوی چې خدای پاک د دلته چې کوم عمارت وه هغه نه ده خوښ نه یې خوښ کړی، نو ځکه زه دا نه غواړم. نو بیا هغوی معذرت وکړو چې زه به دا ځای نه اخلم، ځکه چې دې باره کې چې خدای پاک څه نازل کول هغه کړي دي. دا په یو داسې ځای کې جوړ شوی دی چې خدای پاک دلته دا عمارت نه خوښ کړی، نو ځکه زه دا نه غواړم. نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه ځای ثابت بن اکرم له ورکو، هغوی سره خپل کور نه وو. خو اصل مې نه دي دا وی چې ما سره کور هم شته او مال زمان په وزم کېږي لګیا کوم ځکه بخښنه غواړم. بهتره ده چې دا ثابت بن اکرم له ده ورکړی شي. او وجه دا وه چې هغې سره کور نشته او دلته به هغې خپل کور جوړ کړي. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغې بیا ثابت بن اکرم له ورکړو. د ابن اسحاق مطابق د مسجد ضرار چې کومو منافقینو جوړ کړو د هغې نامې دا دي: خزان بن خالد، معتب بن کشر، عباد بن حنیف، جاری بن عامر، دوی دواړه زامن مجمع بن جاری، عزت بن جاری، نفیل بن حارث، یغزل بن نعمان، ندی بارہ لاکھ خلق کچھ ادھر. ابو عامر رحب سے اچھا نامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا دی ټول هغه سره ملاو شوی وو. حضرت مسیح علیہ السلام هم یو ځل د دلی په سفر چې کله تللي وو نو د دلی جامع مسجد چې هغوی وکتو نو فرمایلي چې دا ډېر ښایسته جومات دی، خو یې د جوماتونو اصل زینت عمارتونو سره نه بلکې هغو خلکو سره یې چې دلته لمونځ کوي او په اخلاص لمونځ کوي. فرمایي دا ټول جوماتونه ویران پراته دي. په هغه زمانه کې ډېر جوماتونه ویران وو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې کوم جومات هغوی فرمایل چې دا کجورو د خاخونو نه دغې چت جوړ شوی وو په شروع کې، او چې باران به کېدو نو دینه به غوم څڅېدی، خو د جومات رونق د هغو خلکو سره وي چې دلته لمونځ کوي. د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په وخت هم دنیادارو یو جومات جوړ کړی وو، او هغه د خدای پاک په حکم بیا غورځولی شوی وو. دغه نامه مسجد ضرار وینی ضرار ورکوونکي هغه جومات راغورځولی شوی وو. او د جوماتونو لپاره حکم دی چې دا دې د تقوا لپاره جوړ کړی شي. نو دا دې د جوماتونو د جومات اصل حقیقت. نن سبا د مسلمانانو یوه طبقه د جوماتونو د عبادت طرف ته هم روان لري. عجیبه خبره داره چې دا روچان هم د مسیح موعود علیه السلام د بعثت نه پسته شروع شوی دی، او که څه موقع یا جرأت پیدا شوی دی یا د عبادت طرف ته پام جوړ شوی دی یا د ظاهري عبادت طرف ته چې کومه د دوی توجه جوړه شوې ده، نو دا هم د مسیح اسلام د دعوې نتله ده. او ډېر ښایسته جوماتونه دوی جوړوي، خو دې نه باوجود چې ډېر په توجه دوی جوماتونه جوړوي او د دوی د عبادت طرف ته هم ځینو خلکو توجه کړې ده. او نن سبا په خاص طور پاکستان وغیره کې فتوا نه خالي دي دا جوماتونه. او خدای پاک چې کوم مسجد ضرار حکم فرمایلی وو د هغې د غورځولو، نو دې نه مخکې چې کوم آیتونه دي نو هغې دا هم ډېر واضح هغوی فرمایلی وو چې جومات حقیقي هماغه د بنیاد په تقوا وي. خو دغه غیر احمدیانو عالمانو په خپل خیال تقوا صرف دا خبره ګڼلې ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام خلاف دې بدې خبرې کړي شي، هغه سره دې کړي شي په جوماتونو کې په ولاړه، عمده او غلیظ ژبه دې استعمال کړي شي هغې باره کې، او جومات ته دې کنځلې کړي شي. او بیا صرف دا نه بلکې هر ورځ داسې واقعیت هم کېږي چې دغه جوماتونو کې د امامتو د فرقو د اختلاف په وجه دوی یو بل سره جنګ جګړه کنځلې بدر یو بل ته وایي. اوس خو اکثر وایرل شي او اکثر واقع چې په جوماتونو کې فسادونه کېږي لګي یا کنځلې کېږي لګي ورکې لګي دي یو بل ته، دا ټولې خبرې دا ښیي چې په دې تقوا کمې دي. او د دوی جوماتونو کې هم د جومات چې کوم حقیقي حق دی هغه نه پوره کېږي لګیا دی. نو د دوی چې کوم عمل دی هغې نه احمدیانو ته سبق اخیستل پکار دی، او موږ دا کوشش کول پکار دی چې زموږ جوماتونو بنیاد د تقوا باندې وي، او موږ د تقوا د نظر باندې ساتو، د جوماتونو آبادولو لګیا ځو. نو دا اصل حقیقت دی، او که دا قائم وي او تر څو چې دا قائم وي نو تر هغه پورې به انشاءالله د خدای پاک د فضلونو وارثان به مولیږي. حضرت خطیب مسیح اول رضی الله تعالی عنہ فرمایي په دې باره کې چې لمن حارب الله، دې تشریح فرمایي چې دا د ابو عامر طرف ته اشاره ده چې صحیح وو. او دا په مکرونو کې یو مکر دام وو چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمعه کې موضوع کی، او بیا د مسلمانانو د بدل تر راځي. نو دغه شان وزه دلته د مسلمانانو د جمعه چې کوم د یو ډله ده دې کې به بدی راولم دا به مات کړم. نو ابو عامر خپل خوب هم مشهور کړی و چې ما لیدلي چې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وحیدن تریدن او شریدن، یعنی یوازې او رد کړی شوی به وفات کیږي نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د دې دا خبره د دا خبره چې واره د فرمایلی وو چې دا خوب رښتونه نه دا ټیک کوي. اصل کې خبره دا ده چې دا ځکه رښتونه نه د خوب چې د خپل حالت باندې دینه دي نو بیا هم داسې شوي. هغې نامه نه واخیستې په دې باره کې لیکي په نامه نه اخیستو کې اصل کې بلاغت دا و کائنده څوک داسې کوي نو انجام به هم دا وي. او موږ دا ګورو چې نن هم د دشمنانو هم داسې انجام دي. د بل صاحب چې چا ذکر دي د هغې نامه د حضرت عمر بن عوف د دوی نامه عمر بن ملاوي د والد نامه عوف وه. د دوی کنیت ابو عمر وو. د دوی پیدایش په مکې کې شوی وو. د ابن سعد مطابق دوی د یمن وو. او د سیرت مورین او چې کوم سیرت نگاران دي هغوی او محدثین هم هغوی د دی د نامې باره کې مختلف پارا ورکړی دي. د دې د نامې باره کې ډېره اشتباه موجوده ده. امام بخاری ابن سعد ابن سعد علامه ابن عبدالبر علامه ابن سیر جزری دوی ټولو د دې نامه امر بیان کړی ده. او ابن هشام موسی بن عقبه ابو ماشر بن ابو ماشر محمد عمر واقدی وغیرہ د دې نامه عمر بیان کړی ده. علامه بدرالدین عینی علامه ابن حجر اسقلانی دوی دوڑوں ہم دا دوڑوں ہم د صحیح بخاری شارحین دی. اور دغه شرح لیکلی ده. نو دغه مطابق عمر بن عوف عمر بن عوف دوی دوڑوں دا دوڑوں دم دیو تر نامې دي. د امام بخاری مطابق حضرت عمر بن عوف انصاری د قریش د قبیلې بنو عمر بن لوی حلیف وو. او د ابن هشام د ابن سعد مطابق دی د قریش د خاندان بنو عمر بن لوی سره تعلق لرلو. او علامه بدرالدین عینی چې د بخاری شریف دی هغوی دا وایي دغه تطبیق هغې داسې کړی دی چې په حقیقت کې حضرت عمر بن عوف د انصارو د قبیلې اوس یا د خزرج وو. هغوی مکې ته تللي وو. هلته اوسېده او د ځینو خلکو هلته حل شوي وو. په دغه اعتبار هغوی انصاري وو او مهاجر هم. حضرت عمر بن عوف د پخوا راسه د اسلام قبلوونکو کې شامل وو. او حضرت عمر بن عوف د مکې د مدینې طرف ته په هجرت په وخت په قبا کې د حضرت کلثوم بن الهدم کرایسار وو. او حضرت عمر بن عوف د بدر او د احد او د خندق په غزواتو کې دین علاوه په نورو ټولو غزواتو کې هم رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شرکت کړی وو. او د دې وفات د حضرت عمر د خلافت په دور کې شوی وو. د دې جنازہ حضرت عمر کرے وا. بلچ دے کم صاحب ذکر دے داغی نامہ دا حضرت مان بن دی دی دے انصر دے قبیلے بنو بنو خلیف ہو. دوی دا اسم حضرت اسم بن دی رو رو مقصد دے ذکر شو پر آنا والا. حضرت مان دا اویا و انصار و سرہ پا بیت اغبا کی شامل ہو. دوی دا اسلام قبل اول نمخ کی پا عربی کی کتابت کول شو. او پا عربو کی کتابت دیر کم ہو انہی نکل دی لو اپنا. حضرت مان د بدر دوحد او د خندق غزواتو سره سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل وو. او حضرت زید بن خطاب د مکینه چې مدینه ته هجرت وکړ نو دینه پس رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت مان بن عدی او د زید بن خطاب ترمنځ د مواخات تعلق قائم فرمایلی وو. حضرت عمر بیانی چې کړه نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفات شو نو ما حضرت ابوبکر ته چې تاسو زمونږ رونو انصارو لمونږ سره لاړ شي نو بیا موږ لاړو. نو هلته دوه نیکان خلک موږ ته میلاو شي چې په بدر کې هم شریک وو. او ما عروه بن زید ته بیان کړه نو هغوی وایي چې هغه حضرت تمام بن سایده او حضرت مان بن ادی وو. راوي چې چا چې مخکې لیکلي دي حضرت حضرت عمر چې کوم روایت اوس بیان شوی دی نور د حضرت بخاری کې په یو بل روایت کې هم لیکلی دی. حضور فرمایي چې دغه به یو برخه وړاندې کړم. حضرت ابن عباس بیانوي چې زه چې ما به مهاجرینو کې د ډېرو کسانو نه چې ما به مهاجرینو کې کسانو ته قرآن ښودلو. او په دې کې یو عبدالرحمن بن عوف هم وو. یو ځل ما د هغوی کور کې چې مینا سره وو او هغوی عمر بن خطاب رتلي وو دا واقع دا آخری حج دا چې حضرت عمر کړی وو. وایي حضرت الرحمن چې کله مولا واپس راغله عبدالرحمن بن عوف نو هغوی چې کاش که تا هغه تن نن لیدلی وي چې نن امیرالمؤمنین راغلی وو او دای وی چې امیرالمؤمنین چې آیا تاسو ته د هغه سړي باره کې معلومه شوه؟ څوک چې دا وایي چې که عمر لاړو نو زه به د فلاني بیت وکړمه، یعنی مخکې نه دا وایي حضرت عمر د خلافت په وخت چې زه به تاسو نه پس د فلاني بیت کوم. او بیا هغه وایي چې قسم یې درته خدای چې د ابوبکر بیت خو همداسې په افراتفری کې شوی وو. او بیا په دومره بس ولګو، بلکې د دې خبره زارم وکړو چې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بیت نعوذ باللہ په افراتفری کې په غلطۍ کې شوی وو او داسې هغې ته د خلافت مقام ملاو شوی وو. دا خبره چې حضرت عمر واورېده نو خپه شو. هغوی دا وایي چې که خدای پاک غوښته نو نن به زه ودرېږم خلکو کې او دا خلک به خبردار کړم چې کوم دا معاملات په زوره په خپل لاس اخیستل غواړي. عبدالرحمن وایي چې ما ورته وایي چې امیرالمؤمنین داسې نه کوي، ځکه چې په حج کې عامیان خلک او بشر هم راغلي وي، راجمع شوي وي، او کله چې تاسو په خلکو کې ودرېږئ نو دا خلک به په زوره تاسو ته جوخت شي او ځای به شي. او زه ویرېږم چې چېرته تاسو چې ودرېږئ نو داسې خبرې ونه کوي چې هر هغه چې خبرې اخوا دخوا د افواد په طور کوي نو هغه ستاسو باره کې خبرې څه بېل رنګ کې مشهورې نه کړي، او د خپل طرف نه به خبرې شاملې کړي، مشهورې به کړي، او خلک به په هغې پوه نه وي او نه به په مناسب مال د هغې اطلاع کولی شي، یعنی پوه به هم نه شي او په موقع به هغه دغه اطلاع هم ونه کړی شي، دغه وضاحت به هم ونه کړی شي. او بیا هغوی مشوره ورکړه حضرت الله چې تاسو د هغه وخت تر هغه وخته پورې انتظار وکړئ چې مدینې ته ورسئ، د حج ورځې وي. او چې مدینې ته چې ورسئ نو چونکې هغه د هجرت د سنت مقام دی، هلته به تاسو چې کوم هوښیار اوښپان خلک دي هغه به بیل کوي، او څه به چې تاسو هغې ته ویل غواړئ هغه بیا ښه پتمنان هغوی ته ووایي. او ما ورته وایي چې د علم لرونکي چې کوم خلک دي هغې به ستاسو خبره باندې پوه شي او د هغې په محل او په موقع باندې به اطلاع کولی شي، خپل خپل تشریحات به هغوی نشرو کوي. نو حضرت عمر بیا وایي چې ښځه ټیک ده، قسم یې درته خدای چې انشاءالله په مدین کې به چې زه لومبی کړم او خطبه ورکوم نو هغې کې به دا خبره بیانوم هلته تلو سره. ابن عباس وایي چې مونږ مدینې ته د ذوالحج په آخره کې ورسېدو، او چې کله د جمعې ورځ وه نو چې د جمعې د لمونځ وخت راغلو نو مونږ چې هلته ورسېدو نو ما سعید بن زید ولیده چې ممبر سره جوخت ناست دي، وایي زه سره جوخت کېناستم او زما ګوډه د هغې ګوډۍ سره لګې ده. د دې پوره تفصیل بیان نو چې لږ وخت شوی و چې حضرت عمر بن خطاب هم راووتو، ما چې هغې ولیده چې مخامخ ته را روان دي نو ما سلی زید ته ووایي چې نن به دوی داسې خبره کوي چې کله نه چې هغوی خلیفه شوي دي نه درکړه. او هغوی وایي چې هغوی ته زما دا خبره ډېره عجیبه معلومه شوه، وایي چې امید راته دی چې دوی به داسې هغوی دا ووایي چې دا نه امید نه شي به داسې خبره وکړي چې مخکې نه وه کړې. نو حضرت عمر په ممبر کېناسته او چې کله بانګ ورکوونکي خاموش شو نو هغوی ودرېده او د خدای پاک هغه تعریف وکړو چې د کوم هغه مستحق دی. او بیا وایي چې دې نه پس ته تاسو ته داسې خبره کوم چې کومه ما لپاره مقرره ده چې زه به هغه کوم. او زه دا دېنه نه یم خبر، شاید چې دا خبره زما د مرګ سره د جوخته وي، ځکه چې اوس دا خبره په دې خبره څوک چې په دغه خبره اوس پوه شو او خیال وساتله نو چېرته چې د هغه اوښ هغه رسولی شي هغه دا بیان کړي، یعنی تر څو کومه بزي پورې چې رسولی شي نو دا خبرې پکار دي چې نورو ته دې په صحیح رنګ کې ورسولی شي. او چېرته چې دا خدشه ده چې هغه په دې خبره نه دی پوه شوی نو زه ایچا لپاره وی فرمایي چې دا جایز نه لرم چې هغه زما باره کې دروغ وي غلط خبرې ونه رسوي. بیا وی فرمایي چې خدای پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره د حق را لېږلي وو، په هغوی باندې شریعت احکام نازل کړي وو خدای پاک. او بیا د ځینو احکاماتو هغوی ذکر وکړو یو اوږد تفصیل د په حدیث کې دا زه پرېږدم. او بیا زه فرمایي دا زه پرېږدم. بیا وی فرمایي چې واورئ، رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا فرمایلی وو چې زما تعریف کې مبالغه مه کوئ، لکه څنګه چې د عیسی ابن مریم په تعریف کې مبالغه شوې ده. او ته دا وایي چې دا د خدای بنده دی. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا فرمایلی وو چې زما باره کې دا وایي چې دا د خدای بنده او د هغه رسول دی. بیا د عمر فرمایي چې ما ته دا خبره را رسېدلې ده چې تاسو کې یو خبره کوونکی خبره کړې ده چې حضرت ابوبکر د خاصې خلافت ملاو شو. او هغوی وفرمایل چې قسم یې د خدای چې که عمر مړ شو تا دا ویلي دي، دغه تن د ابوبکر باره کې دا ویلي دي، او بیا زما باره کې دا هم زما باره کې هم دا ویلي دي چې که عمر مړ شو نو زه به د فلاني بیت وکړم. نو هغوی وفرمایل چې یو تن دې په دوکه کې دا ونه وایي. او بیا هغوی مخکې خو د حضرت عمر طرف ته خبره بوتله، او بیا د حضرت ابوبکر طرف ته هغوی فرمایي چې یو تن په دوکه کې د نوي دا د نه وي چې د ابوبکر بیت دی، د ابوبکر بیت سې په افره تفره کې په غلطۍ کې شوی وو، او داسې هغوی خلیفه جوړ شوی وو. واورئ چې دا سمه ده دا خبره چې هغه بیت هم داسې شوی وو. خدای پاک د هغه د افره تفره د بیت د شر نه مونږ بچ ساتي وو، هغه یعنی هغه په افره تفره کې مونږ ټیک وو. او داسې موقع راغلی وه خو د هغې د شر نه خدای پاک مونږ بچ کړو. او تاسو کې هیڅوک هم د ابوبکر په شان نه دی چې چا له په اوښکو باندې سواره کړی شي. یعنې داسې عالم و عمل او مخلصه او د تقوا معیار لرونکي بل هیڅوک هم نشته دی. بیا مخکې څه تفصیل دی دی د نورو خبرو. بیا وی فرمایي چا چې د مسلمانانو د مشورې نه بغیر د چا بیت وکړو نو د هغې بیت ونه کړی شي. یعنی چې کوم بیت شوی وو هغه ډېر په مشوره شوی وو. او دا یاد لري چې چا د مسلمانانو د مشورې نه بغیر بیت وکړو د یو تن نو د هغه بیت دی ونه کړی شي، او نه د هغه تن بیت وکړو چې چا چې هغه بیت کړی وي، ځکه چې نه چې په دې هغه ځان ونه وژني. او اصل کې زموږ واقع داسې وه، بیا حضرت عمر بیانې چې کله خدای پاک رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له وفات ورکو نو انصار زموږ مخالفان شو او ټول په صفیفه بنو ساعده کې راغون شو. او علی او زبیر چې او څوک چې هغوی سره وو هغوی زمونږ مخالفانو او ماجرن راغون شو. او ابوبکر له راغلو، ما ابوبکر ته وویل چې راځه مونږ د خپلو انصار وروڼو له زو هغوی ته خپله کیسه ټوله بیانه کړو. او وی هغوی روان شو چې هغوی څه خبرې کوي. وایي چې مونږ چې کله هغوی ته جغت رسېدو نو هغې نه دوه نیکان کسان مونږ ته ملاو شو. مخکې چې کوم روایت حضور فرمایي ما بیان کړی دی، د دې مطابق چې کوم دوه نیکان وو په هغې کې یو حضرت بنندی وو. او بهرحال هغوی فرمایي چې چا په مشوره هغه خلک یعنی انصار چې کوم دي هغې په اتفاق تیار وو. او هغوی پر چې مونږ ته په لاره کې ملاو شو نو هغوی چې تاسو چېرته روان تاسو چېرته تلل غواړئ، یا د مهاجرینو ډلې تاسو چېرته تلل غواړئ؟ مونږ ورته وایو چې مونږ خپلو انصارو ورونو ملاوېدل غواړو. نو هغه دواړه کسان چې ورته هلته ملاو شوي په لاره کې آئی کې حضرت مان بن ادیم وو، هغوی ورته وایي چې هلته بیخي لاړ نه شئ، تاسو لپاره مناسبه ده چې هلته لاړ نه شئ، او څه چې مشوره تاسو کول غواړئ یا پخلی وکړئ. حضرت عمر وایي چې ما ورته وایي چې قسم یې در په خدای چې مونږ به ضرور هغوی نه شو. وایي مونږ دا وایو چې مونږ دا وایو روان شو، او د بنو ساده شامیانې ته ورسېدو. او هلته د انصارو د حضرت ابوبکر د حضرت عمر ترمنځ یو اوږد باد شوی دی، او چې کومې خبرې وي د هغوی هغه د خلافت د انتخاب باره کې وي. بیا د هغې مخکې یو اوږد تفصیل دی، او تر سهار پورې چې کوم تفصیل دی هغه د مسلم موت بیان کړی دی. حضور فرمایي چې هغه زم بیان کړم. په دغه سقیفه بنو سعده والا دلته د انصارو په ځای کې ناست و، او دغه واقعي ذکر کوي. فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې وفات شو، د صحابه او درې ډلې به شوې وي. د یوې ډلې خیال دا و چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه پس یو تن داسې ضرور پکار دی چې د اسلام نظام د قائم کړي، خو چونکې د نبی منشا د هغه د خاندان خلق په بهتر طور هغه باندې پوه شي، نو ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خاندان نه یو تن مقرردل پکار دی. بلې ډلې دا وی چې د هغوی په اولاد کې څوک پکار دی چې وي، او د بل خاندان نه څوک نه دی پکار. او د دغه ډلې پکې دا خبره مو چې که بل خاندان نه چېرته یو تن خلیفه شي، نو بیا به خلک دا خبره مني او کنه، او دغه شان په نظام کې به خلل راشي. د اهل نه مطلب اولاد یا چې کوم جو زوم وغیرہ کې دي، خو برحال وی داسې کوونه شو بیا په نظام کې خلل راشي. حضرت مسلم اوت لیکي چې که هغوی دا وي چې که د دې په خاندان کې یو تن خلیفه شو، نو چونکې خلکو ته د دغه خان د اطاعت عدد دی، نو ځکه هغوی به ښه په خوشحالۍ دا اطاعت قبول کړي. لکه څنګه چې د خلکو عادت جوړ شوی وي، او یو بچه چې مړ شي نو د هغه بچه جانشین شي، نو د هغه عادت بیا خلک په شوق کوي. خو بله چې کومه ډله وه، هغوی دا ویل چې دې لپاره د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دندان نه کېدل شرط چې کوم دی، دا ضروري نه دی. مقصد دا دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د یو جانشین وي، نو ځکه چې د ټولو نه زیات چې کوم قابل تن دی نه دی، هغه ته دې دا کار وسپارل شي. د دغه ډلې بیا مخکې دوه برخه شوې، او دواړه په دغه خبره متحد وو چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم جانشین په کار دی. خو پای کې په دغه خبره اختلاف شو چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم جانشین به د کومو خلکو نه وي. د یوې ډلې دا خلک چې کوم خلک د ډېرې مودې راسې د هغوی د تعلیم او د تربیت لاندې وو، هغوی مستحق دي، یعنی مهاجرین. او په هغوی کې هم بیا قریش شي چې خبره منلو له به تیاریدی شي. او زه نو بیا دا خیال کولو چې چونکې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په مدینه کې وفات شوي دي، او په مدینه کې د انصارو زور دی، نو ځکه هم هغوی دا کار په ښه ډول چلولی شي. بهرحال په دې باندې د انصارو د مهاجرینو اختلاف، او چې کله دا اختلاف شو نو د انصارو دا خیال چې چونکې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم اصل ژوند چې د نظام سره تعلق لري هغه موږ سره تیر کړی دی، په مدینه کې تیر کړی دی، او په مکې کې هیڅ نظام نه و، نو ځکه د حکومت نظام موږ په بهتر ډول په دې باندې پوه دی شو، او د خلافت باندې حق زموږ دی او د بل چا حق نه دی. بل دلیل هغوی دا ورکولی چې دا علاقه زموږ ده، او طبعاً زموږ د خبرې په خلکو باندې زیات اثر کېدی شي، د مهاجرینو اثر نه شي کېدی. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم جانشین موږ ته پکار دی چې وي په مهاجرینو کې نه. او د دې په مقابله کې مهاجرینو دا وي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت نه چې څومره اوږدې مودې پورې موږ فیس پورته کړی دی، دومره صحبت انصارو ته نه دی حاصل شوی. نو ځکه د دین باندې د پوهېدو چې کوم قابلیت موږ لرو هغه انصارو کې نشته. او په دغه اختلاف باندې هغوی لیکي چې له خلکو غور کولو یوې نتیجې ته نه و رسېدلي، چې دا کوم آخري ډول چې د انصارو په حق کې وه، هغه د بنی سعده په یوې برانډې کې را غونډ شو او دې باره کې مشوره شروع کړه. او سعد بن عباده چې د خضرت سردار و او نقیبانو کې شامل و، هغې دې باره کې د هغې باره کې د خلکو دا رجحان شو چې دا دې د خلیفه مقرر کړی شي. نو انصارو یو بل سره خبرې کولې چې ځمکه زمونږ ده، وطن زمونږ دی، جایدادونه زمونږ دي، او د اسلام فایده هم په دې کې ده چې خلیفه دې موږ ته څوک مقرر شي. نو فیصله په دغه غرو شوه چې دغه منصب لپاره د سعد بن عباده نه بهتره بل څوک تن نشته دی. دا خبره لا کېده چې زه نن دا وایي چې مهاجرینو د دې انکار وکړو، بیا به څه کېږي؟ دا سوال را پورته شو. نو په دې چا وایو چې مونږ دا وایو چې یو امیر به دی من نه امیر ومن کو امیر، یعنی یو امیر به ستاسو نه دي او یو به زموږ خوا دي. ستا چې ډېر هوښیار دی نو هغوی دا وایي چې دا خو لومړی کمزوري ده، چا چې کم تن چې دی امیر جوړول غوښتو د انصارو نه خلیفه چې جوړول غوښتو، هغوی دا وایي چې دا خو لومړی کمزوري ده، یعنی یا خو خلیفه مونږ نه پکار دی یا هغوی کې پکار دی چې وي. او دا من نه امیر ومن کوم امیر ویل خو دا خو داسې دی چې د خلافت مفهوم باندې نه پوهېدل دي، او دې کې به اسلام کې اسلام کې به یو رخنه پیدا شي. او دغه مشورې نه پس مهاجرین ته چې تلو شو نو هغوی ډېر سره دلته راغله، لکه څنګه چې حضرت عمر بیان کړی دي او مخکې ذکر شو چې حضرت ابوبکر او هغوی او څو نور کسان لاړل، ځکه چې هغوی دا ګڼل چې کوم به مهاجرینو کې څوک خلیفه نه شو نو عرب به د هغې اطاعت ونه کړي. صرف د مدینې خبره نه ده، بلکې د ټول عرب خبره ده. مدینې کې بې شکه د انصارو زور دی، خو د ټول عرب خلک د مکې والو د عظمت د هغې د هغوی د شرف قایلان. نو مهاجرینو دا ګڼل چې که دا وخت په انصارو کې یو خلیفه مقرر شو نو د عربو خلکو لپاره به بیا سخته ګرانه وي، او ممکنه ده چې هغې کې به اکثر په دغه ابتلا بیا ناکام هم شي. نو ځکه چې مهاجرین هلته راغلل نو په دې کې حضرت ابوبکر، حضرت عمر او حضرت ابوعبیده هم شامل وو. حضرت عمر وایي چې ما دغه موقع لپاره بیانولو لپاره یو ډېر لوی مضمون سوچ کړی و، زما اراده وه چې زه به تر اوسه داسې تقریر کوم چې انصار به زما د دلیلونو قایل شي او یو په دغه خبره مجبوره شي چې د انصارو په ځای مهاجرینو کې د یو خلیفه منتخب کړي. او چې کله مونږ هلته ورسېدو نو حضرت ابوبکر تقریر لپاره ودرېدل، او ما په زړه کې وایي چې دا به خدای خبر چې څه خبر وکړي، خو یې کسه نه ده په خدای څومره خبرې چې ما سوچ کړی دی هغه ټولې هغوی بیانې کړي. او حضرت ابوبکر یعنې حضرت ابوبکر هغه ټولې خبرې بیانې کړي، بلکې دې نه علاوه هم هغوی د ځان نه هم ډېر دلیلونه ورکړل. وایي بیا زه په دې خبره پوه شوم چې د ابوبکر مقابله نه شم کولی. نو مهاجرینو هغوی ته وویل چې دا وخت قریش نه امیر جوړېدل ضروري دي، او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث هم هغوی باندې کو چې ائمة القریش چې چې قریش کې ستاسو قریش نه به ستاسو امامان وي او د هغوی سبقت په دین کې، او بیا چې کومې قربانۍ د هغوی وي د هغوی ذکر هغوی وکړو چې کومې لپاره هغوی کولې. نو په دې باندې حباب بن منظر خزرجي مخالفت وکړ، دا وایي چې موږ دا خبره نه شو منلی چې مهاجرینو کې خلیفه جوړېدل پکار دی، او که تاسو دا خبره نه مني او ډېر زیات اصرار کوئ نو بیا هم دا ده چې یو امیر دی ستاسو نه جوړ شي او یو زموږ خلکو نه، په دې دی عمل وکړی شي، یعنی یو خلیفه دی زموږ بیا یو د ستاسو. نو حضرت عمر وفرمایل چې په سوچ او په پوهه خبره کوه. تا ته معلومه نه ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په یو وخت کې د دوه امیرانو کېدل دا جایزه خبره نه ده؟ دینه معلومیږي حضرت مسلم مود لیکي چې دینه معلومیږي چې حدیثونه خدا سے موجود وو چې پکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خلافت د نظام تشریح کړی وه، او د هغوی ژوند کې د صحاباو ذهن هغه طرف ته نه وتلی، او د دې وجه د خدای پاک حکمت و چې ذکر یې حضرت مسلم مود خپل دی سیاق کې کړی دی. بہرحال هغوی دا وایي چې ستاسو دا مطالبه تمر فرمایي چې ستاسو دا مطالبه چې یو امیر دی د تاسو نه دي او یو د زموږ نه، دا عقلا او شرعا په هیڅ طریقه دا جایز نه دی. او بیا وایي دا حضرت ابوبکر انتخاب څنګه وشو؟ وایي ستاسو نه پس حضرت ابوعبیده ودرېد، هغوی د انصارو پام دې طرف ته وګرځولو چې تاسو ړومبی قام یې چې د مکې نه بهر هم ایمان راوړی دی، او اوس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس تا هغه ړومبی قام مه جوړېږي چا چې د دین منشا بدلکه، سوچ د دین منشا بدلوي. او چې د دې خبرې په خلکو بیا داسې اثر وشو چې بشیر بن سعد خضرجي ودرېده، او هغوی دا خپل قام ته وایي چې دا خلک رښتیا وایي. موږ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خدمت کړی، هغه د دنیاوی اغراض لپاره موږ نه کړی، او نه دې لپاره و چې د هغې نه پس به حکومت موږ ته ملاویږي، بلکې موږ دا خدای پاک لپاره کړی وو. نو د حق خو سوال نشته دی چې دا زموږ حق دی چې امیر دې زموږ شي یا خلیفه دې زموږ شي، بلکې سوال د اسلام د ضرورت دی. او په دغه لحاظ مهاجرینو نه امیر مقرریدل پکار دی، ځکه چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په صحبت کې تر ډېره موده پاتې شوي دي. نو په دې وسه وخت پورې بعض و آخر د یو نیمې ګنټې یا څه په وخت زیات وخت چې تېر شي، نو د خلکو رایې دې طرف ته شوه چې خلیفه هم د مهاجرینو نه پکار دی. نو بیا حضرت ابوبکر، حضرت عمر او حضرت ابوعبیده نامې دغه منصب لپاره وړاندې کړي. حضرت ابوبکر په خپله وړاندې کړي، یا چې یا د حضرت عمر یا حضرت عبیده، په دې دواړو کې دی د چا یو بیت پکار دی چې پرې شي. او دواړو انکار وکړو. او دا وایي چې چا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې څوک په خپلې د بیمارۍ په ورځو کې د لمونځ لپاره امام جوړ کړی وو، او چې د ټولو مهاجرینو نه ټولو په ټولو مهاجرینو کې د ټولو نه مهتره دي، موږ خو به د هغوی بیت کوو. او بیا حضرت عمر د حضرت ابوبر او حضرت ابوبکر د حضرت عمر او د حضرت ابو عبیده نامه چې د خلافت لپاره وړاندې کړه، نو په دې باندې حضرت عمر بیا په خپله بیانوي چې هغوی ډېر اعلی تقریر کړی وو، خو د دغه خبرې نه علاوه ټولې خبرې زما ډېره خوښه شوې، دې خبرې نه علاوه ما یوه خبره هم نه وه ناخوښه کړې. یعنی هغې چې کومه د حضرت عمر نامه وړاندې کړې وه، بیا د ابو عبیده نامه چې وړاندې کړې وه، وایي چې وایي کیسه مې درته وکړې چې دا حل مې دا و چې کله ما نامه حضرت ابوبکر وړاندې کړه، نو که زما مرای پرې کړې شوې وي چې دا مرګ دی د یو ګناه د جوړېدو ته ما پرېنه دي، نو دا خبره به زما زیاته خوښه وي. د دې خبره نه چې زه د یو داسې کام امیر شم چې پکې ابوبکر موجود وي، یعنی د هغې مقام داسې دی، نو داسې نه کېدای شي چې هغه وخت د ابوبکر په موجودۍ کې دی زه امیر کړی شم. نو دا خبره صرف ما ناخوښه کړې وه، باقي ټول تقریر رګو دلا وو. بهرحال حضرت مسلمود فرمایي چې ټول مهاجرینو بیت وکړو. نو حضرت عمر چې کله دا وو چې مهاجرینو چې د ټولو نه چې څوک دی موږ به د هغه بیت کوو، نو مت دا چې کله چې دوی حضرت عمر دا وایي چې مهاجرینو کې چې څوک د ټولو نه ښه دی د هغه بیت به موږ کوو، نو مطلب یې دا و چې د هغه منصب لپاره د حضرت ابوبکر نه زیات بهتر یو تن هم نشته دی. نو هغې نه پس د حضرت ابوبکر بیت شروع شو، او ټولو نه مخکې حضرت عمر کو، بیا حضرت ابوعبیده کو، بیا بشر بن سعد خزرجي بیت کو، بیا اوس، او بیا د خزرج د نورو خلکو کې بیا هم دونه جوش پیدا شو چې هغه وخت سره چې بیمار و لا پاسدین نه شو، د هغوی کام سم لکه هغوی د خپلو لاندې کوه کېده بیت لپاره. او لږ ساعت کې د سعد او د علي نه علاوه ټولو بیت کو، د سعد خپل زوی هم بیت کو، او حضرت علی بیا څو ورځو پسته بیت وکړو. ځینو روایتونو کې درې ورځې راغلي دي، او روایتونو کې دا ذکر راځي چې هغوی د شپږو میاشتو نه پسته بیت کړی وو. په شپږو میاشتو والا چې کوم روایت دی هغه کې دا هم بیان شوي دي چې د حضرت فاطمې تیمارداري کوم د مصروفیت په وجه هغوی د حضرت ابوبکر بیت نه کړ، او چې کله بیت لپاره راغلل نو هغوی دا معذرت هم کړی وو چې چونکې حضرت فاطمه بیماره وه ځکه په بیت کې ناوخته شو. بہرحال ہاں وقت اللہ بیعت کرے وہ حضرت عروہ بن زبیر بیانی چی کم وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا پاک وفات ورکو، نو خلق کو دہوی پر وفات بانے جرل آہوی داوی چی قسم مونگ دا قسم مونگ دا خدا قسم خلو چی مونگ دا غوارو چی مونگ دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمک مرشوے وے، اور مونگ دا دیکھنا وا چی دہوی نا پسل مونگ پر فتنے کی چیونے. نو د حضرت ما چې چا ذکر کیږي هغوی دا وایي چې ما دا نه غوښته، خلکو خدای وي چې موږ په کار چې مخکې مړ شوی وي، حضرت ما وایي چې ما دا نه غوښته چې زه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مخکې مړ شم، ولې ځکه چې تر څو چې د هغوی د وفات نه پس ته هم زه ما د هغوی هغه شان تصدیق نه وي کړی لکه څنګه چې د هغوی په ژوند کې مې د هغوی تصدیق کړی وي. نو تصدیق څنګه چې مې دوی نبی منلي وو، او د هغې د وفات نه پس چې د هغې تصدیق ونه کړم، یعنې هماغه نظام چې د هغې پیشکم پیشنګوی چې هغوی فرمایلی وه دا خلافت راشده او هغه جاری شوی دی او دا جاری ساتل دی او د رافقین او د مرتضانو په جال کې به وینه کېدېږي. نو دا د ایمان هغه معیار دی چې هر عملي ته قایمول پکار دی. په ځان کې د یو روایت مطابق حضرت عثمان د خالد بن ولید سره د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه په مرتضانو او د باغیانو د سرکوبۍ لپاره هم شامل وو. او حضرت خالد بن ولید د 200 د اس باندې سورو را د حضرت مان د امامت طرف ته لېږلي وو. او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت مان او د حضرت عمر خطاب ترمنځ د مواقعاتو تعلق قائم کړی وو. او د دوه اصحابو د حضرت ابوبکر په دور خلافت کې په جنګ امامه کې یعنې 12 هجري کال کې دوی شهیدان شوي وو. خدای پاک دې هر احمدي له هم د نبوت د مقام د پېژندو توفیق ورکړي او د خلافت سره د وفا د او د اخلاص د تعلق د پیدا کولو توفیق دې هم ورکړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.